شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې په قطر کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیلیږي او د افغانستان د سولې عالي شورای د سولې د بهیر د بریا لپاره مهم بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملکي حکومت د اعادې لپاره د سیاسي او مدني فعالانو د اعتراضونو د دوام په اړه په سودان کې البته یو مطلب واوري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټک لاره اور بند دی. د خوست چارواکي وایي تېره شپه د تڼیو ولسوالۍ کې په یو واده یې د یو کس لخوا ډزې شوې چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. او په ایران کې سیلابونو او سختو اورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټک لاره اور بند دی. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به پر دې ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانان د یو پراخ اوربند مستحق او غوښتونکي دي او امریکا د دوی د دې غوښتنې او حق ملاتړ کوي. د امریکا د ځانګړي استازي په وینا امریکا ځکه د سولې خبرې پیل کړي چې نوره جګړه د حل لاره نه ده. نوموړي د طالبانو د یوې اعلامیې په ځواب کې دا هم ویلي چې جګړه په افغانستان کې امریکا نه ده پیل کړې، بلکې دا هیواد د لسیزو راهیسې خپله د افغانانو ترمنځ د اخوډب شاهد دی. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې چې د خبرو پر مهال یې د تاوتریخوالي د راکمولو لارې چارې وړاندیز کړي دي. نوموړی وایي د وژنو د پای ته رسولو لپاره زموږ سره د شریک کار په ردولو طالبان دا لړۍ نور هم غځوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالب استازو سره د تیر پړاو خبرو وروسته ویلي وله دې ډلې سره به په بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل مسایل د بحثونو اساسي مسایل وګرځي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پسرلني عملیات اعلان کړل چې د افغان حکومت او امریکا توند عکس العمل راپورته کړ. که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه کې د مخامخ خبرو د پایل د وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي نن به په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ بل پړاو خبرې اترې پیل شي. د خوست چارواکي وایي چې تېره شپه د تڼیو ولسوالیو د درګي په کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې وو د واده د مراسمو پر ګډونوالو یې ډزې کړي دي چې له کبله یې درې کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. نن سهار مهال د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تڼیو په درګي کلي کې د واده محفل چې یو کس د نشې په حال کې پرې ډزې وکړي.
تېره شپه د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې یو کس چې هغه د نشې په حالت کې وو د خوښۍ او د مراسمو ته نتلی په خلکو باندې ډزې کړې دي چې په دې کې د معلوماتو له مخې دولس کسان ژوبل شوي دي او درې کسان نور وژل شوي دي. دا پېښه د پولیسو لخوا نه تر جدي څېړنې او تحقیقاتو لاندې ده. د یوه جنایي پېښه وه.
بلخوا ځایي اوسېدونکي وایي چې په دې پېښه کې پنځه کسان وژل شوي او پنځلس نورو ټپیان دي او بریدګر د ډزو له ځایه تښتېدلی. د خوست ملي امنیت ریاست په یو بل خبر کې ویلي دي چې سرتیرو یې تېر ماسخوتن د ښار د تویشي پل په سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي له منځه یوړل. رپورټونه وایي چې د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د کندوز تخار د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن دوشنبه د غلوې لارې د ترافیکو لپاره پرانستل شوی او دا مهال پرې خلک تګ راتګ کوي. دغه لویه لاره له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي وایي ولایتي اداره د اړوندو ارګانونو سره کار کوي څو د دې لارې خوندیتوب باوري کړي. ځایي خلک وایي څو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاک نه شي او پر لاره نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای نه شي، د دې لارې خوندیتوب به ستونزمن وي او د بیا تړل کېدو احتمال شته. په ایران کې سیلابونو او سخت ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویلي چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی. په دې سره د مارچ 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسید. د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او مځکې هم لاندې کړي دي. او په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پر لپسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ یو هزار میشتې سیمې هزار ګنجي کې یوه چاودنه وشوه. مظاهره چیانو کوټې ته تلونکي لویې لارې تړلې وې او د هزارګانو د وژن او د هزارګانو وژنې بندې کړی او مرګ پر ترهګرۍ شعارونه یې ورکول. دا خبرونه
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. که څه هم طالبانو او امریکایي چارواکو په قطر کې د خبرو د پایل په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دې خبرو نوی پړاو نن پیلېږي. د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې د بهیر د بریا لپاره مهمې بولي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، مرسته کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو.
د اختطافونو له کبله د افغان سوداګرو له اندېښنو به په یو راپور کې خبر شي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز تخار لویه لاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له څو ورځو جګړو وروسته نن خلاصه شوه.
ډېر زیات خوشحاله چې د تخار کندز لویه لاره بیرته خلاصه شوه، ځکه دا تړلې وه دوه درې ورځې د جنګو په حساب باندې. کندوزیان په تخار کې بند پاتې و، تخاریان په کندز کې بند پاتې و. دا چې خوشی شوه د خلکو مشکلات حل شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ملکی حکومت د اعادې لپاره اعتراضونه دوام لري. نور راپورونه لرو. او په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي چې د غونډه وکولې شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، همجاغ وسی او هماهنګیان ډیر کی مرسته کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تسکول لپاره وي، مونږ هغه ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی سرګنده کړي چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 19مه نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي نو لسګونه افغان سیاسیون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودي. خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغیزمنه کړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې د قطر غونډه د سولې د پروسې پر وړاندې د رامنځته شویو ستونزو د اوارۍ لپاره ده. له دې ډلې وحید مجده په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال نسیم شفق سره په مرکه کې ویل چې ممکن ښاغلی خلیلزاد هڅه وکړي طالبان دې ته چمتو کړي چې د افغان سیاستوالو ترمنځ او بخې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د افغان حکومت له پلاوي سره هم وګوري.
دقیقا دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې رامنځته شوي دي او د سولې په پروسه کې یو ډول سوری غوړولی ده دا لرې شي. تاسو پوهیږئ چې له هغه نه وروسته چې افغان حکومت د خالد په نامه عملیات له پلا راواچوله طالبان هم د فتح په نامه خپل عملیات اعلان کړل. دا مسله د دې لامل ګرځېدلې ده چې د نن په افغانستان کې ځینو سیاستوالو هم په بهر کې امریکایان مخصوصا خلیلزاد دې مسلې ته یعنی انتقادي نظر ولري او اوس وایي چې دوی سره طالبانو سره په دې مسله باندې هم خبرې وکړي تر څو چې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. او بله مهمه مسله دا ده چې خلیلزاد غواړي چې طالبان د قربان په باره کې یو تصمیم ونیسي.
نو ښاغلی خلیلزاد چې دغه کوم څه چې هدف دی او تاسو هم هغه ته اشاره وکړه څه ګمان کوئ چې طالبانو باندې به دومره فشار راوړلی سي چې طالبان دا خبر ومني؟
تر اوسه پورې چې طالبانو خبرو ته مونږ توجه کړی او څېړلې طالبان هېڅکله هم په دې هکله کوم امتیاز نه دی ورکړی. نو دا وار هم زه په ډېر اطمینان نه لرم چې طالبان کوم امتیاز ورکړي او په دې مسله کې د خلیلزاد خبره ومني.
بله، او بل مجدا صاحب په راتلونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات هم په قطر کې پیل سي. دغه غونډه چې نن د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ کېږي څومره به وکولای سي هغه غونډه ته یعنی بین الافغاني مذاکرات ته په یو ډول سره زمينه مساعده کوي او هغه ښه نتایج ولري؟
یو مسله چې مهمه ده دا چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې چې خپل پړاوي ولیکي کنه د ضرب نظر دی. دلیل دا دی چې طالبان دا پړاوي د افغان حکومت د نماینده په صفت نه پېژني او وایي چې دا خلک چې راځي د مستقل شخصیتونو په صفت کې راشي مشکل لسته. زما په نظر خلیلزاد شاید په دې غونډه کې دا کوشش هم وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې دغه هیئت ومني په یو ډول د حکومت د نماینده په صفت. دا مسله هم مهمه ده او که دا کار وشي بل شکه په راتلونکي غونډه کې چې په 19مه شروع کیږي په دې کې به مثبت تاثیر ولري.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د نوی پړاو د پیل په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشي له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نوی پړاو نن پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ، او اوس هم فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د غلیو لپاره د صنعتي پارکونو د جوړولو په هدف ته ځمکې ویشي. د دغه وزارت ویان سمیر حسن ازادي راډیو وویل د غلیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې سره هوکړې ته رسیدلي چې ډېر ژر به په ننګرهار، کندوز، بلخ او کابل ولایتونو کې د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو ویش پیل کړي. نوموړي وویل په دې هم بحثونه شوي چې څنګه کېدای شي په دې برخه کې زیربنایي ښارګوټي جوړ او پانګونې پرې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د غلیو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د حکومت له لوري ورته پاملرنه نه کېږي او د غلیو د تولید او صادراتو په برخه کې په کافي اندازه اسانتیاوې نه لري. د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست وایي په دغه ولایت کې بارانونو د وچکالۍ ستونزه حل کړې. د هلمند ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د پراخو بارانونو له امله د ځمکې د اوبو کچه یو نیم متر لوړ شوې چې ورسره کرنیز فعالیتونه هم چټک شوي دي. نوموړی وایي روان لمریز کال کې به دغه ولایت کې ګڼ کرنیز محصولات راټول او د کرنې په برخه کې به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوره وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 پټ پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، 1000 ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پټ پوله او 1000 پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او اوس هم د دې خبري مجلې په دوام پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. په سودان کې اعتراض کوونکي سمدستي یو ملکي حکومت ته د واک د لیږد غوښتنه کوي. پوځي شورا چې له قدرته د پخواني ولسمشر عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته د دې هیواد واګې په لاس کې لري، د یو انتقالي حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. دا مسله نوریاس نوریق تعقیب کړې او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، مظاهره کوونکي خو دا غواړي چې سمدستي د واک له پوځي شورا نه ملکي حکومت ته ولیږدول شي. پوځي شورا د دوی د دې غوښتنې په وړاندې کوم دریز تر اوسه پورې لري او څه وایي؟
البته دغه غوښتنه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د سودان پروفیشنل اسوسییشن په نوم ټولنې چې مظاهرې تنظیم کړي کړی ده، او البته د بشیر پر زیر دغه مظاهرې تنظیم کړي وي. دغه ټولنې همداراز غوښتنه کړې چې دغه انتقالي حکومت چې دوی غواړي او وسلوال ځواکونه دواړه به بشیر او دغه راز د استخباراتو د ملي او امنیتي ادارو ټول رئیسان عدالت راکاږي. دا دوی یوه بله مهمه غوښتنه ده. په زرګونو مظاهره کوونکو د سودان په پلازمینه خارتوم کې د پوز د مرکزی قرارګاه په مخ کې د اعتراض په توګه خیمه درولې چې پر واکمنې پوزي شورا چې له قدرت د عمر البشیر تر لری کې دوه ورسته قدرت په لاس کې اخیستې خپل فشارونه ته دوام ورکړي. د دې مظاهره تنظیمونکو ټولنې له خپل ملاتړو د غراز غوښتې چې خپل اعتراضونه تر هغو دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوې نه وي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د پوزي شورا یو ویان چې له نور غړو سره پرون د ورځې نه وخت په یو خبری غونډه کې را څرګند شو، اشاره و نه کړ، خو یوازې د استخباراتو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو اعلان وکړ. لدی مخکې البته پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلی او له هغوی یې غوښتي و چې د صدر اعظم په توګه د ټاکلو لپاره پر یو خپلواک خپلواک شخص موافقه وکړي. د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال چې په دې غونډه کې حاضر وایي چې د دې شورا یو غړي جنرال یاسر العطا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ویلي چې پوځي شورا غواړي د ازادۍ، عدالت او ډیموکراسۍ پر اساس یو ملکي دولت جوړ کړي. اعتراض کوونکي دغه راز پر دې هم ټینګار کوي چې ملکي استازي باید په پوځي شورا کې شامل شي.
بله، او نوري صاحب، نړیوالې ټولنې په سودان کې د دې کړکیچ د حل په برخه کې څه کړي تر اوسه پورې، څه اقدامات او هلې ځلې روانې دي کنه؟
د مظاهره کوونکو له مشرانو او د واکمنې پوځي شورا تر غونډې مخکې د خارتوم لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سټیفن کوتسس د دې شورا له مرستیال سره کتلي وو. د سودان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې محمد همدان داګلو ښاغلي کوتسس ته په دې اړه چې پوځي شورا په سودان کې د امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره تر اوسه څه اقدامات کړي معلومات ورکړل. په عین حال کې د سودان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سودان په سودان کې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د پوځي د ډیموکراتیک انتقال له بهیره ملاتړ وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې متحده ایالات، بریتانیا او ناروې هم د یکشنبې په ورځ باندې د سودان له پوځي واکمنې شورا او دغه راز نورو خواوو څخه وغوښتل چې د خبرو لارې دې دغه لانجه هواره کړي او پر یوه ملکي انتقالي حکومت سلا وکړي.
بله، او نوري صاحب، کلان راته وایي چې سیمه ایز لوبغاړي لکه سعودي عربستان او متحده عربي امارات یا د سیمې نور قوتونه دوی څه دریز لري؟
سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د انتقالي شورا په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې سودان د هغه ائتلاف یو شریک دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن د یمن په جګړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد تر اوسه پورې پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، او په همدې خاطر سعودي عربستان او متحده عربي امارات غواړي چې د سودان لانجه له سوله ییزې لارې هواره شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوري و چې په سودان کې د روان کړکیچ په اړه یې جزئیات اورول. په دې هیواد کې مدني فعالان او سیاستوال، سیاسي فعالان له پوځي شورا غواړي چې واک ژر تر ژره ملکي حکومت ته وسپاري، او د دوی اعتراضونه د دې غوښتنې لپاره دوام لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او له دې جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون په اړه سرمقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې چې عنوان یې دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا د سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې واوري، خو د سرمقالې لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقالې لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریز پیاوړی کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه لا وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غني له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه له ډېر دقت کار واخلي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې د ملت کډ حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې د یو شمیر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکې همکاري وکړي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې قرائنو ته پکاتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثيل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې په اړه به د حکومت دریس پیوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خند جوړ کړي. د سرمقالی په پای کې راغلی دی چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی خو د سرمقالی لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوي د ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندز تخار لویا لاره نن یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک تګ را تک پیکوي. دا لویا لاره له دوه ورځو را په دیخوا د دې لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو له کبله بنده شوې وه. د ازادې رادیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز تخار د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نن دوشنبه دغه لوی لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک پرې تګ راتک کوي. دغه لوی لاره له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د تخار او د کندز ولایتونو دوه تن اوسیدونکو نورالله او ګل احمد په دې اړه وویل
ډیر زیات خوشاله وجود د تخار کندوز لوی لار بیرته خلاص شوه ځکه دا تړلې وه. دوه درې ورځې د جنگو په حساب باندې کندوزیان په تخار کې بند پاتې او تخاریان په کندوز کې بند پاتې. دا چې خوش شوه د خلکو مشکلات حل شوه دي بیا نه تړل.
موږ ډیر زیات خوشاله یو د امنیتي ځواکونو چې دغه لارې خوش کړل او دغه لارې خوش شوې ده. د نورو مخالفو ډلو نه هم دغه غوښتنه کوو چې کوشش وکړي مسافر ته صدمه ونه رسېږي، مسافر په مخ دی غ لارې پرانیزي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې لا هم د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او خلک په ډاډه زړه پرې تګ تک نشي کولای او لامنتی ارګانو نه غواړي چې د دغه لارې وضعیت ته جدي توجه وکړي. د دغه لارې دوه تنو موټر چلوونکو غلام سخی او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نتیزه کونو په دې توانې دلې دې دالو لاره د خلکو په مخ خوشی کی اوس هم تعهدات ستدي لګزره بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې تو دې مسیر کې تعهدات پاتې نسی.
لاره وځه چې وخت هم پامن کنه سره دې په خپل اطمینان باندې سره پلی چې وایي چې والا نغلا رامن دو امنه سره دام نه وختنه موږ دل چې دام نه جوړ کړي.
په ورته وخت کې کندز دی ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم پر امنیتي ارګانونو غا کوي چې دې لارې په نام سیمو کې پوسټې جوړې کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې سفر وکړي.
دا غوښتنه له سره له وسنه نه دي. دا تقریبا له کلو راشي دا غوښتنه دي. موږ له حکومت محلي مرکزی نه خواهش داده چې هلته پوسټې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلک دي، تخار او بدخشان خلک دي، په اسانۍ پر راحتۍ وکولای شي دغه مسیر رفت آمد وکړي.
بل خو د قندز دیوالي ویان اسمت الله مرادي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت رهبرۍ اړون ارګانونو ته سپارښتنه کړي چې دغه لارې د خوندیتوب په خاطر کوټې ګامونه پورته کړي.
ولایت رهبرۍ په دې وروستیو کې په نظامي غونډو کې البته امنیتی مسولینو ته هم امنیتی کشفی دفاعي مسولینو ته هم لارښوونې شوې دي چې په دې برخه کې کار وکړي. له سوزه سره شریک شول ترڅو په دې لارو باندې چک پوینټونه او پوسټې واچوي د خلکو د امنیت ټینګښت په موخه باندې.
د خلکو د خبرو پر بنسټ ترڅو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک نشي او دغه راز د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی را نشي ښایي بیا ځلې دغه لاره وتړل شي ځکه وخت نا وخت د دغه لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
محمد کریم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمدا غوښتنه ده چې د کومې وعده کړې وه چې فرمان صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بنجان چې د خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړي یا دیواسته و چې ناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دي کړي وروره چې ویې کې خوشاله او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بنجان نور ولایتو ته سره واستوي بندي خپل ولایت ته واستوي او کې ناس یې تحقیقات یې ځنیو کې وروره کلونه پراسوي دي بنجان ناس یې ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تیر کړه یې بیش تحقیقات ځنیو کې د سیا و سړی سره ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد ازادي راځي.
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادي راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیری ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدفه چې ته لري دا نشي ترسره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. مونږ رسمي قانوني ریاست جمهور لري چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده. کار زمونږ دی ملک زمونږ دی. ته په مونږ باندې باداري نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تا ته معلوم دی. عمران خان دا درېیم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي. خپل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده بل اوبه دي. خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورنډ کرښه ده او د حکومت اوبه دي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. په څو شېبو کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرکشوبلي د مخنیوي چټکه لاره اوربند دی. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویل طالب مشران باید خپل مرکشي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو له اجازې سره د خبرو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به پر اوربند ټینګار وکړي. د خوست چارواکي وایي تیره شپه د تڼیو ولسوالۍ په یو کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې و د واده په مراسمو یې ډزې کړي دي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي دي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د کندوز تخار لویه لاره چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د جګړو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه نن بیرته پرانستل شوې ده. په ایران کې سختو سیلابونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې پنځه کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. او په کوټه کې پرون هم هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مزه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي آر سیستمونو په اساس د انتخاباتو ترسره کېدو ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې په دې اړه لاندې معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه ووسی هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات ترسره شوي دي که د ولایتي شورا ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو هغه په اس ان ټي وی سیستم ترسره شوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي آر ته واوښت. په ام ډي آر سیستم کې رایه له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالیږي. د ام ډي آر سیستم کې رایه حوزوي وي. کله چې په یوه حوزه کې ډیری کاندیدان مساوي یا کمې رایه ترلاسه کړي د نورو کاندیدانو رایه ورته انتقالیږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې د ونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي آر سیستم طرحه چمتو کړي او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارلې ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې له بېلابېلو موضوعاتو حالاتو سربیره په همدې هم غږیږو، خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زما نوم نیمه صفی ده، زه د ماسل د حقوقو د یو خصوصي پانتون. زما په نظر باندې دغه انتخابات چې کېږي د اس ان تی وی دا ډېر ښه پروسه ده، دا ډېر شفاف ده، ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوی کوي او هغه کس چې رایه نیسي دغه مهره مقابل په هغه باندې مخامخ ځي. او دغه بله طریقه چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی ده چې یو رای د بل چا په هغه باندې انتقال کوي، هغه زما په نظر هغه شفاف هم نه ده، ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بل کس چې برای مونسي دغه رای سي ده، هغه زما په نظر هغه لمنځه ځي، تخلف په هغه باندې ډېر زیات ځي، او هغه هم اصل دموکراسي کې نه ده چې یو چا رای بل چا ته ورکوي. دا ډېر زما په نظر باندې ښه نه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه درې انتخابات چې موږ په مخ کې لرو، لکه چې انتخابات ریاست جمهوری ده، انتخابات ولسی جرګه ده، او شورای ولایتی ده، په دغه باندې چې دغه اس ان تی وی وشي، دا ډېر ښه شفافه او با اعتباره پروسه به وي.
امیر امزایم دی حقوق معسل اس ان تی وی او ام ڈی آر بهترین طریقه چې ده اس ان تی وی ده، په دې خاطر چې اس ان تی وی کې چې ده صحیح ده ک رائے محدودیږي، لیکن دغه ته چې ده د ډیرو معاملو څخه ډډه کوي، څوک نه پریدي چې معاملې وشي. اما که چیرته قابل د انتقال یا ام ڈی آر وی، په دې کې کېدای شي چې دغه کم ټیمونه نور دي د بازي منافع په خاطر د نور سره ائتلاف وکي او دا رائے هغه ته ورکي، یعنی بیا دا معنا ورکي چې یو سهامي شرکت غونتی یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکړي، او هغه کم خلک چې یعنی په دې ټیمونو کې ندي، هغه خلک کشایسته وي، کار څومره تحصیلات ولري، یعنی که څومره د خو کورنۍ نه وي، نشي کولای چې د قدرت لاره پیدا کړي. نو دا قدرت هم دغه څو محدود شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدای او د خلکو رائے اخلي، او کچیرته دای کامیابی دی شي خو کنیشي کامیاب دی، امغه امتیاز چې کوم دی کامیابی یا کامیابی ده، اکم شای چې دی په نظر کې لري، هغه چې دغه رائے ورکی بلته امغه شته، امغه منافع بیرته چې د تطبیقي کې وغه منافع ته د لاسرسي پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو، د خلکو نظرونه مو اوریدل. دراتونکو انتخاباتو پاړه د بودیجې نشتون او نامنۍ تر ټولو سترې اننګ باندې دی. په دې اړه د ولسی جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړي دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو څوک بحث ته چمتو نه سول.
مروه جان، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، که تاسو د جمهور رئیس د انتخاباتو همدارنګ د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څونو پرمختګونه سوي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، موږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضر مېلمنو ته، کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکنو لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو، او درو په همدې باندې بحث کوي. همدا اونۍ دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالی وزارت ته ورولېږله، او موږ منتظر یو چې دا د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي، او وروسته لغه نه دوی کار پیل کړي په رسمي توګه. د بایومټریک لپاره کمیټه جوړه شوې ده چې بایومټریک باندې کار کوي. کوم بایومټریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي، مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري، ځکه په تیرو کې په تیر ټاکنو کې موږ د بایومټریک له دستګاه سره ډېرې جدي ستونزې درلودې، هغه له سره لدی چې موږ ته مرسته ونه کړه. د سر درد هم سمکته، او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي و چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي و چې لس ګوتې په دې کې کارول کېږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده، ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي، او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو، بیا نو محلونه ډېر کی مرکزونه باید ډیر سی، هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرور ده، ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نوینو. لبلی خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي، خو د قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یو څو شل ورځې مخکې د ټاکنو ورځې څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کوم ستونزه نه لري، تر څو وخت ډیر پاتې ده. خو جدی کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په هغه باندې کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کېږي، د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کېږي چې د دې جدي مخنیوی باید وسي. همدغه موارد دي او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همدا اونۍ د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانېږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل سوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل د میدان وردګ، بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېرې جنجالي دي، په هغه څېړنې روانې دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې وروستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی د تل په څېر بیا هم حاضر نه شول. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بافان صاحب تاسو ته، صابر صاحب ته، مروجان ته، اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډېره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوضاع ته په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب شول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وعدې وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی چې انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله دا انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې شول. چې د نوي کمیشنرانو په راتګ سره وعده شوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی. ځینې مهم پوسټونه دي، نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسې ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقه ته رسیدلي وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
وروستي معلومات دي چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي، او تیر او څو ورځې وړاندې وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمې او شی چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي، اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتو کې کولی شو موږ ته ډېر زیات مخکې ولاړ شو. نو دې ته په کتلو سره بیا هم ته انتخابات کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پروسه بشپړه کړي.
یعنی هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمیشنرانو ته په همدې موافقه وکړي، هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډماپ جوړ شوی دی. ویل سوي دي چې فرض مثال په لوایحو کې به تغییر راځي، په طرز العملو کې به تغییر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرز العمل د دواړو هم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې لخوا جوړیږي، هغه لا تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړي. دوی ویل چې تحریري امتحان د اداري اصلاحات اخلي او تقریري امتحان بیا د کمیسیون اخلي. هلته یو طرز العمل جوړ شوی،
یعنی د دوی لخوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات ادارې ورسره په دې اړه باندې موافق دی که نه دی موافق، هغه بیل بحث دی. اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم، یعنی ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه په څه رقم کېږي، د زیارت کېږي. لا هم تر اوسه پورې، ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان وو، دا د هغوی تشویشونه وو چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنی د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې شوې وي چې د یو نوماند په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړي، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکیزي، متاسفانه هغه نه ده سوی په مخکې نه تللی. ول تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې وکړي دا ستونزه هم حل شي، امنیت ستونزه هم حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ورښکاري.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کېدای شي د انتخابات پر وړاندې د ملي پروسې په توګه ورته وکتل شي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او که سوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډېر زیات مهم دي،
کوم ته باید اوکار
وسی او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه پروسې دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو تحفه نه ده چې موږ تاسو ته څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسو ته په میز باندې کیږدي. دا تاسو صلح ده، دا تاسو صلح. صلح هم ډېر زیات کار غواړي. د دې خلکو ذهنیت، دا کوم خلک چې اوس د دې حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بېرته راتګ په عمومیاتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادګي ښودلې ده چې دوی د افغان دولت سره کښېني، د افغانانو سره او خبرو ته. د ما په نظر باندې انتخابات هم ډېر زیات مهم دي. اهمیت یې په دې کې ده چې موږ او تاسې دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي، چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. موږ او تاسې تجربه لرو، ډېر وخت هم نه ده تېر شوی، تقریبا یو شل 25 کاله مخکې موږ او تاسې د دې برخلیک سره لاس او ګریوان وو. بالاخره د ملل متحد په منځګړیتوب باندې دا کار وشو.
خبرم داسې برداشت کېږي چې دواړه ملي پروسې دي، هم د انتخاباتو ته کار وسي په خپل وخت باندې، هم د سولې لپاره کار وسي. خو که چېرې صلح کېږي او شرط هم دا چې انتخابات به کېږي، له سره به کېږي یا د ستم به نوی کېږي، بیا نو انتخاباتو نه خو صلح مهمه. صلح
د ما په نظر باندې اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې که موږ تاسو وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوری انتخابات، د ولایتي شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډېر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنا باندې ده، اول خو هغه مدرک چې موږ او تاسې د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده، اول باید په دې باندې فکر وسي. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توضیح کېږي، د پخوانیو سټیکرو دشان نه استفاده کېږي. که چېرته له دغو شان نه استفاده کېږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي. یعنی حتی له دې انتخابات نه دا کوم چې تېر شول دینه به هم بتر وي. او که چېرته د دې لپاره یو ډېر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخه پکې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې، کوم معلومات چې موږ او تاسې لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو او د طالبانو په منځ کې دي، هغه تقریبا نهایي شوې دي. چې خلیلزاد صاحب هم څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کېږي، درېیمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربند ده. نو دوی ویل چې دا ډېر نږدې ده په دې وخت کې، او موږ او تاسې به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربند وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې، په هغه تطبیق باندې کوم تاثیر، یعنی کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي وو چې موږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنی ده چې د طالبانو نمایندګان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هره قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف چې دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډېر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته راجع کېږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضرېږي. دا نوې سیاست او پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنیو ته ولاړ نه شي، رسنۍ دوی ته ورشي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، بل د امنیت ستونزه ده. که په دې وروستي معلوماتو راکړي، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل شوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال جواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای سي چې بیا شپږم د میزان نقصي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ ور نه کړل سي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم
بودیجه چمتو کوو.
د دغه بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکن لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي. بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کېږو.
او بل اغه ستونزه چې شاید ټاکنی وځندوي او اندېښنه خلق ترې لري اغه د سولې خبرې اترې دي چې د سنسي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو ځکه سولې هم موږ ته مهمه ده خو ټاکنی هم یو وسیله ده د سولې د میشه د راتللو لپاره بل مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده چې یو طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته ورلېږلې ده او دوی به د یوې شفافه او ښه ازموینې په ترڅ کې به دا کارکونکي دوی استخداموي. موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای سي. نو دا مسله زموږ مشورتي ناستې دوی سره دوام لري. د بودیجې نشتون په جزئیاتو سره د بودیجې د هغه مسایلو چې په کومه برخه کې بودیجه څه شي لپاره پکار ده د طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړله. اوس چې دا د افغانستان حکومت دې ته لبی کویلی سي او کنه موږ هم منتظر یو ځکه بودیجه یو له مهمو اصولو څخه ده. په تیرو ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د دغه هغه هیوادونه چې زموږ په شاوخوا کې دي د دې په تناسب باندې څو برابره موږ مصرف کړي وو خو بیا هم نتیجه یې سمه نه وه. راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسی کولای ټول شان سم کړي. د ډیری مواردو کې زیاده خلا ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو د حکومت هغه بېتوجهي یا هم نه پاملرنه او د هغه نهادونو چې د دوی دنده ده مثلا امنیت مسله مثلا د بودجې مسله چې دوی طرحه ورکړله اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري د دوی د اتهام مسله ځکه دغه کسان چې اوس دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نه ده معلوم. خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا وه چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي ځکه عملا موږ وینو چې همدغو احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې لهدغې لړۍ
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لیست نه اعلان شوي هر ډول حرکاته کمپاین نه شي ویل کېدلی. حبیب صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون تعدیل څه نوی قانون رامنځته څه په قانون کې داسې یادونه شوې چې د یو میاشتې په اوږدو کې به د ایس این ټي وي سیستم امډیا ول طرحه جمهور ریاست توس پر تر څو پر کابینه کې دا تصویب سی. خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې راتلونکي انتخابات د ام ډی آر په سیستم سره وشي. خو موږ د شهدوانه سوي و چې د ولایتي شورا او همدارنګه د ولسوالۍ شوراګان انتخابات به د ام ډی آر په سیستم سره کیږي. اوس طرحه جمهور ریاست سپارل شوې ده. دلته انتخابات کمیسیون وایي دا کار موږ نه سکړای په لومړی قدم کې د قانون نقص نه قانون ماته من تر پخو لاندې نه سپدي اول پړاو کې
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص و دی د اول ورځ نه نقص و دی بیا په کراتو کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه ویلي چې دا شپږم میزان دا هم ډیر زیات دقیق نه ده چې دوی د ټاکنې تر سره کې بیا قانون نقص کیږي. په ډیری مسایلو کې قانون نقص و دی د ایم ڈی آر او د ایس این ٹی وی سیستم د ایم ڈی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزابو پورې تړاو لري یعنی احزاب پغې کې کولای شي فعال رول ولوبوي. بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو که د احزابو د تقویل لپاره کېدلی سوی چې لس کاله مخکې یا د ډیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د دیارلس سوه دوه اتیایم کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو هلې ځلې سوی وایي باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وایي هغه تقویه سوي وایي هغوی دپاره کار سوی بیا موږ د ایم ډی آر سیستم نه استفاده کړی وایي. بدبختانه چې دا نه لرو او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول زه دا منم چې د راتلونکو ټاکلو لپاره دا ستونزمن حالت دی. یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپل کوایم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کو ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یاستو د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی ترڅو خلک په دې پوهیږي ارزښت باندې دې پوهیږي. نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده. عملي لحاظ دا چې قانون کې یادونه سوی باید وسی نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دی ورته آماده تر اوسه پورې. نو دا حکم دی اکثره مسائل هم داسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظ ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص سوی دی او قانون له مخکې نه پیشبینی سوی نه و چې په کوم لار حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي شي.
مروجان جواب کړئ هغه کومې ستونزې وي چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتي وځنډول
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ما مطرح کړی دي چې اوس ولې پشپګم د میزان د ولسوالیو شوراګانو ټاکلې ولې له اجندا څخه وتلې دي. زه د دوی له دغه حرکت څخه هرکلی کوم، ځکه صادقانه راغله دوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نسو مدیریت کولی.
مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم هلته ډېره زیاته جدي او مطرح ده.
هم د کاندیدانو نشتون، هم د دغو ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه، یعنی په یو وخت کې په یوه ورځ څلور ټاکنې ترسره کول، موږ په دې پوهېدو چې دوی ته ستونزمند کار ده. خو دا چې راغلل صادقانه یې د افغانستان د خلکو سره دا مسله شریکه کړه، زه فکر کوم دا ښه ده. په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالیو شوراګانو نه ترسره، یعنی ټاکنې نه ترسره کیږي، ویل چې په شپږم د میزان له دغو درېو نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې هم ترسره کړو. ځکه دا له تخنیکي لحاظه چې ورته وګورو دا کومه ستونزه نه لري، خو له سیاسي لحاظه ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولی، ځکه دا په اساسي قانون کې راغلي دي چې باید دا ترسره سي. دا هم باید هیر نه کړو چې د نوي کمشنرانو لاره او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي. کاش کې داسې وای، ډېرې کار اسانه وای، ډېر په جدي توګه دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وای. تاسو باور وکړئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي، مګر د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصیږي. همدا ده چې وخت یې نیولی ده، د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړي، او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو.
حبیب صاحب، تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده کومې ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکي انتخاباتو کې ونه لري؟
په اوسنیو ټاکنو کې چې راتلونکي دي، که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکاره کیږي. زه وایم چې ډیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم دی. ډیموکراسي د حکومتوالۍ یو ډول دی. موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو، د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ. موږ باید لومړی ژوندي پاتې شو، د ژوند نه وروسته باید ډیموکراسي تمثیل.
صابر سم مخکې له دې چې تاسو ملي شورا ته راسئ، د یو وکیل په صفت باندې تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی، زیاته تجربه لرئ، هغه کوم ټکي دي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې په راتلونکي انتخاباتو کې په پام کې ونیسي؟
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید څه دغه تعهد ده، باید هغه کسان چې دغه مسولیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي، او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي، او دا مشکل خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي. دا یو موضوع. دویمه موضوع، د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخدامول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات چې تیر شو، دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه. حتی 10% معلمین هم حاضر نه شول. یو موضوع دا وه چې دوی امنیتي مشکل و، بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې، خلکو زړه ښه نه کړه. بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده، آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر راغلو. دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي، که هغه معلمین کوي، که هغه مامورین کوي، که هغه هر څوک کوي. نو دغه د موقتی مامورین چې دي، دا له ټولو نه مهم خلک هم دغه دي، ځکه چې دوی دغه پروسې د تطبیق دغه خلک کوي. نو په دغه باندې کار وشي، متحد خلک استخدام سي. او بل مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید پدې کې وشي. لکه مثال به زرته هم، په تېره انتخاباتو کې مونږ او تاسو د بایومټریک ماشینونه ولیدل. اکثر خلکو، یعنی زه تا ته د پوره باور سره ورته وایم چې اکثر کاندیدانو د مونږ په شمول باندې دغسې کمپاین کوو، ویلې چې یو کس باید دوباره رای ورنه کړي، ځکه که دوباره رای ورکړل نو اولینه رای هم متضرره کیږي، خرابیږي. یعنی خلک په دې ذهنیت باندې و، ولې بایومیټریک ماشین اسې او هوایی شی و، نه هغه اساسي کارونه ورته سوي و. لکه مخکې چې مونږ تاسو بحث پرې وکړه، ووټرلیس غټ مشکل و، باید په دغه باندې باید د دقیق کار وشي، او یو ډیر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي، که هغه الکترونیکی تذکره، که هغه هر چی شي، با وجود دې چې د انتخابات براتلون کې په بایومټریک په دې شانو باندې کیږي، دغه یو ډیر اساسي او با اعتبار مدرک باید دې لپاره پیدا شي.
ډیر زړه مننه مروجنه کده بحث را جمع کی. ورسلی په ختنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیشن کې د کوم کمشنران چې اوس کار کوي، د پخوانی په پرتله څونه ورتیاوي زیات لري، یعنی دوی ژمن دي چې د انتخابات ترسره کړي؟
لبعد مرغه دا کمشران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي وو، شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل سوي دي، کمشران په دغو شرایطو برابر نه دي. ټاکنیز تجربه نه لري، خو دا دوه مسایل د دې باعث نه کیږي چې موږ سر له وخت وایو چې دوی ظرفیت هم نه لري. مثبته نقطه د نوي کمشران هم د نوي کمشران او کمیسیونونو دا چې ښه همغږي لري د دارالانشأ رئیسانو او له کمشرانو سره، بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي. یعنی په دې پوه سوي دي که موږ ټاکنیزې تجربې نه لرو، د څار بنسټونه یې چون لري، دوی بد غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي. که همدارنګه دوام پیدا کړي، په جدیت کار وکړي، انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې وي. موږ مخکې له مخکې نه غواړو د دوی په ظرفیت باندې وغږیږو. انشاءالله چې یو غټ کار یې وکړ، بیا به موږ ته هم ثابته سي چې څومره ظرفیت ستا په کمیسیونونو کې.
د ولسي جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دي مروه امینی دا چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.